تو رئیس جمهور هیچ یک ما ملائکه نیستیم.
تشکر تشکر از دوستای عزیز که در این بحث با ما اشتراک داشتند. واصل وصال آمده و برنامه دیگر او براتان پیشکش میکنه. بفرمایید وصال صاحب.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
ستریم شایل آزادی رادیو څخه پی یو استودیو ته موز محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. ولسمشر مانی د تیرې ورځې موټر بم برید لامل نن ملي ماتم او په کابل کې د دوشنبه ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په روان نیم ساعت کې هڅه کوو په کابل کې د جمهوریت روغتون پر سرک د تیرې ورځې موټر بم برید د مرکشوب لپاره وروستي جزئیات او د دغې پیښې پر څرنګوالي تازه معلومات درکړو. یو شمېر نور مهم خبري مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه زما له همکار څخه واورئ.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، احمد تکلیم د سات له خبرونو سره په پایل کې پام وکړئ. د خبرونو سرلیکونه ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د پرونی حمله په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد قاطع اقداماتو غوښتنه کړې. نیوزیلند وایي د کابل په پرونی حمله کې د دې هیواد یو افغان الاصله ډاکټر وژل شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران سپاه پاسداران وایي د دې هیواد د فارس د جنوبي ولایت په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت یا داعش ډلې شپارس غړي نیول شوي. بشپړ خبرونه په کابل کې له پرونۍ حملې وروسته افغان حکومت د تیرو څو ورځو د حملو د قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې وویل چې تروریستانو په کابل، ننګرهار، کندهار کې د تروریستي حملو په وسیله یو زیات شمېر خلک شهیدان کړل، نو ځکه حکومت نن د ویر ورځ اعلانوي او په دې ورځ به په ټول هیواد کې او په بهر کې د هیواد په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې ملي بیرغ نیم ځوړندوي. په بیان کې همداراز ویل شوي دي چې په کابل کې د پرونۍ حملې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر سبا دوشنبه یوازې په کابل کې عمومي رخصتي اعلانوي. په کابل کې په پرونۍ حمله کې د افغان چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي دي او له 190 کسان ټپیان دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرونۍ حملې په اړه په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد د قاطع اقداماتو غوښتنه کړې. ترامپ په یو بیان کې چې پرون خپور شو د حمله غندلې ده او ویلي دي اوس نو باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغو د پټنځایونو پر ضد چې ملاتړ یې کېږي قاطع اقدام وکړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچي یاماماتو ویلي په کابل کې د پرونۍ حملې له پلانونکو او تنظیمونکو سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته ودرول شي. د یوناما په خبر پانه کې د هغه له خولې لیکل شوي چې د معتبرو راپورونو پر بنسټ په حمله کې له داسې موټر څخه کار اخیستل شوی چې د امبولانس په ډول رنګ شوی و او د امبولانس ځانګړې علامه هم ورباندې وه چې په زغرده د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. د دې حمله په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو په برخه کې قاطع اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په قول په یو بیان کې ویل شوی د هغو کسانو په وړاندې چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا پناه ورکوي هیڅ ډول زغم نشته. همدارس د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی د کابل د پرونی حمله د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې. موګیرینی ویلي په یوه اونۍ کې د دریم ځل لپاره افغانستان د وحشتناکو تروریستي حملو هدف ګرځي. د همدارس ویلي چې د ځان او د ټولې اروپایي ټولنې د اوسیدونکو لخوا د قربانیانو له کورنیو او دوستانو سره خواخوږي څرګندوي. د وژل شویو کسانو په مړینه خواشینی ښیي او د ټپیانو د عاجلې روغتیا هیله کوي. لبلې خوا نیوزیلند ویلي د کابل په پرونۍ حمله کې د دغه هیواد یو افغان الاصله ډاکټر وژل شوی دی. نیوزیلندي رسنیو نن وویل هاشم سلیمان خیل له خپل انګور سره کابل ته تللی و چې د طالبانو په انتحاري حمله کې ووژل شو. ډاکټر سلیمان خیل د نیوزیلند د مسلمانانو د ټولنې فعال غړی و. لازده رادیو خبرونه اوری. د فرا نوی امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډلو او ګروپونو د ګټو لپاره به کار نه کوي او لږ تر لږه د ولایت د مرکزي سیمو امنیت به ښه کړي. فضل احمد شیرزاد پرون خبریالانو ته وویل
د فرا ولایت غریب ولسونو ته به انشاءالله امن راولو، سوکالي به راولو، زما ستاسو سره تعهد دی.
فرا ولایت په دې وروستیو کې د سختو ناامنیو شاهد و. د ازادۍ راډیو خبریال وایي د فرا خلک د جنایي جرمونو د زیاتوالي او د امنیت د خرابېدو له کبله اندېښمن دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ایران سپاه پاسداران وایي دغه هیواد د دې هیواد د فارس د جنوبي ولایت په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپاړس غړي نیول شوي دي. د ایران د انقلابي ځواک په خپله ویبپاڼه سپاه نیوز کې پرون د سپاه د مځکنیو ځواکونو د قمندان جنرال محمد پاکپور له قوله ویلي چې په جګړه کې د داعش ډلې یو شمېر غړي وژل شوي دي. د همداراز ویلي چې لږ تر لږه دوه سخت دریځې تښتیدلي خو وروسته ونیول شول. د جنرال پاکپور له قوله همداراز لیکل شوي چې تورستانو غوښتل د ایران پر سرحدي ښارونو او ټول هیواد حمله وکړي. ملګری ملتونه وایي یو پاکستانی سوله ساتی د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د یوې وسلوالې ډلې له لورې وژل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون وویل چې د پاکستانی سوله ساتي وژنه غندي. چارواکي وایي چې پر پاکستانی سوله ساتو پرون لولمبا سیمې ته نږدې حمله وشوه. په دې پیښه کې یو بل سوله ساتی ټپي شو. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د برتانیا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاریس له اقلیمي تړون سره به یوازې هغه وخت امریکا د یو ځای کېدو سره لیوالتیا وښیي چې د دې تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راشي. ټرمپ آی ټي وي ټلویزیون ته په مرکه کې وویل که دوی ښه معامله وکړه تل دا چانس شته چې موږ بیرته پکې شامل شو. د ښاغلي ټرمپ مرکه نن یک شنبه خپرېږي.
تاسو مرګ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. ولسمشر مانی د تیرې ورځې موټر بم برید له امله قربانیانو ته د درناوي په موخه نن ملي ماتم او په کابل کې د دوشنبه په ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په دې خبرونه کې تر ډیره هڅه کوو چې په کابل کې د تیرې ورځې موټر بم حمله وروستي جزئیات او د دغه پیښې د سرنګوالي په تړاو تازه معلومات له تاسو سره شریک کړو. د امنیت روغتیا وزارت وایي د دغه پیښې له امله اوخت مرګ ژوبله لوړه شوې ده.
نتیجه حادثه ناگوار دیروز متاسفانه به تعداد 95 تن از شهروندای ما در یادسه شهید شدند و به تعداد 191 تن دیگه شامل 182 مرد و 9 خانم در یادسه زخم برداشتند.
د دغه حمله پر سرنګوالی مو د پوزي چارو کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه هم کړی.
نپرین په هغو ټولو خلکو چې په تېرو شپاړس کالو کې ته په سلګونو میلیارده ډالر رایه کړي دي ولې افغانۍ د پاکستان او ایران د ګروګانو نه درایستلی.
د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو تر څنګ نور بس د اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د تیرې ورځې ځانمرګي برید چې په کابل کې ترسره شو له امله اوخت مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه موضوع زما همکار اجمل تورمان تعقیب کړی ده. تورمان صاحب مهرباني وروستي جزئیات څه دی پدېړه؟
بله مننه وصال صاحب. لومړی به همدغه د تلفات په اړه ووایو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ژمنې سره سم نن په یوې خبري کنفرانس کې وروستي تلفات چې د شنبې د ورځې پیښه کومه چې د یو امبولانس موټر په واسطه باندې موټر بم چاودنه وه او د صدارت څلور لارې څیرمه شوې وه اعلان کړل. دوی وویل چې په دغه پیښه کې 95 کسان وژل شوي او 191 تنه ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویان وحید مجرو خبری ناسته اوویل
در نتیجه حادثه ناگوار دیروز واقع در چهارراهی صدارت شهر کابل متاسفانه به تعداد 95 تن از شهروندای ما در یادسه شهید شدند و به تعداد 191 تن دیگه شامل 182 مرد و 9 خانم در یادسه زخم برداشتند.
دغه موټر بم چاودنه چې مسولیت وسلوال او طالبان پر ځان منلې ده، د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د ویان مستیال نصرت رحیمی په دې اړه پرون وی خبری غونډه ته ویل چې څلور کسه دغه پیخي په تړاو نیول شوې دي او څېړنې ورڅخه روانې دي، خو دغه څېړنو نتایج تر اوسه پرې نه دي شریک شوې رسنیو سره او خلکو سره. د افغانستان جمهوری ریاست د دغه پیخي او دغه شان په کندهار او ننګرهار کې د وروستیو پیخو په خبرګون باندې نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ویلي دي چې د افغانستان بیرغ به د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا په پارک باندې په نور دولتي تحصیلاتو او بهر د افغانستان په نمایندګۍ باندې پرې باندې نیم ځوړند وي. دغه شان سبا یې د یوازې د کابل لپاره رخصتي اعلان کړې ده او بل دوی په ډېره په خپلې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ به د قربانیانو په خاطر باندې د ختم قرآن عظیم الشان هم ترسره شي.
بله ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. کور ودان بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. دا شپه زما همکار رحمت افغان یو شمېر روغتونونو ته ورغلی دی د دغه پیښې د ټپیانو حالت او وضعیت به وپوښتو چې څنګه دی او ټپیان څومره دي هلته. افغان صاحب ستړي مشی، په خیر راغلی خبرونې ته.
خلته نږدې ډېرې ورځې انتحاري حمله شوې ده، هغه شخره د جمهوریت روغتون ته موږ روغتون له رئیس راوګېدلو. دغه روغتون ته په زیاته پیمانه زیان اوښتی. دغه روغتون رئیس ته وویل چې شاوخوا 50 میلیونه افغانۍ خساره یې لیدلې ده. هغه پرمختللي ماشینونه چې په دغه شخانه کې نصب شوي وو هغه زیانمن شوي دي، شیشې ماتې شوي دي، دفترونه زیانمن شوي دي. دوی وویل چې اوس لپاره دغه روغتون چې ده دغه ټپیان ورته نشته، هغه نورې د ایمرجنسیا د کابل ښار نورو روغتونو ته هغه مریضه ناروغان ټپیان لیږلي دي. نو شفاخانه اوس مهال د دې رغونې کار ورته روان پاکولی. خو د پیښې ځای ته هم لاړو، پیښې ځای ته هم لکه د روغتون ته تېر باندې هلته خلکو کارونه کړل. هغه دي دکانونه چې اقتصادي زیانونه ورته اوښتي وو هماغه یې پاکول. او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه هلته د څېړنو بوختي څېړنه کوي. موږ د هغه روغتون د ایمرجنسي روغتون ته چېرته چې ډېر زیات ټپیان ورول شوي دي هغلته لاړو، خو خبریالانو ته اجازه ورنه کړه تر څو پورې له ټپیانو سره موږ وګورو. د یادولو وړ ده چې د جمهوریت روغتون رئیس موږ ته وویل چې د پیښې له پیښې له ځای نه په لومړۍ ورځ ټپیان او همدارنګه اته مړي ورتلل شوي وو. دوی ویل چې په دغه پیښه کې د موږ اته کسانو کارکوونکو ته هم سطحي ټپیان شوي دي. دوی ویل چې د اوس لپاره هغه ټپیان چې راوړل شوي وو هغه د کابل ښار بېلابېلو روغتونو ته انتقال شوي دي.
بله ډېره مننه افغان صاحب که راته ووایې تاسو خو سیمه له نږدې ولیدله، د دغه موټر بم له امله څومره لرې ځایونه تخریب شوي دي او دغه ځایونه څومره وران شوي ویجاړ شوي دي؟
ولا زه خپله صحیح کې ولاړ یم. هغه تاسو وغواړم درکړم دغه ساحه چې دا د کورنۍ چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ چې اوس وو چې دغه وزارت پېژندتون کار کوي. دغلته زیاتې ودانۍ دي، موټرونه دي، انصاف هوټل د شاوخوا نور دکانونه دي، خطیاسیګانې دي، همدارنګه دکانونه دي. یعنې چې کله زه دوی ته ګورم هغه ته احساس کوم چې په دغه پیښه کې به په هغه شاوخوا سیمه کې انسانانو یو هم نه دی پاتې شوي. هر څه په بل مخ اوښتي دي، دکانونه شیشې ماتې دي، کړکۍ ماتې دي. هغه کوم د کورې چې د دکانو کړی ده هغه په بشپړه توګه له منځه تللي، دروازې نشته. یعنې داسې یو خرابې ته ورته بڼه پیدا کړې دي. سیمې شاوخوا د کابل ولایت ورته پروت دغه سرندي کابل ولایت سره شاوخوا دغلته اسدخانې دي، د ټولو مکمل شیشې ماتې دي. یعنې داسې انسان تصویرولی شي چې دغلته یو ډېر قوي سونامي راغلی. یعنې ساودن نه وروسته حالات بېخي بل ډول دي. یو ویرانه شوې، ویرانه بدله شوې ده. هغه د انتحاري حمله شوې هلته تقریبا ډېره ژوره کنده کیندل شوې ده چې سروالي کارکوونکي اخته دي لګیا دي تر څو هغه بېرته ډکه کړي.
بله بله ډیره زیاته مننه افغان صاحب کور ودان ډیره زیاته مننه کو ل خپل همکار رحمت افغان نه چې ل سیمس خې معلومات مو سره شریک کړل چرته چې 13 ورځ موټر بم 14 وشو او سلګونو کسانو ته پکې مرګ شو بل واوخته زما همکار د همدې موضوع په اړه د پوزي چارو ل کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړی او په سر کې تری پختلی چې څنګه کېدای شي د پرونی حمله په سیر د خونړیو پیخه پیخو مخه البته ونیول شي
نو پرم په هو ټول خلکو چې په شپاره کار کوي دا تسلګونو میلیارډ ډالر لای کړی دی ولې افغاني د پاکستان او ایران د ګروګانو نه درایسته لري مخکې یقین سره په افغانستان کې د غنمي خنوري پیښې دا په دې کې د افغانستان هغه مغرب ګوندان چې د افغانستان شاوخوا پراته دي او د افغانانو په وینو چې په لیزه کې ویني د هغو سره دی یو دقیق او قوي پیسلا باندې برخورد چې هغه د قوانینو هغه د نړیوالو نورمونو په اساس باندې هغه غوښتنه باید افغانان په ډیر جدیت سره مطرح کړي هغه څه چې مشکلات موږ درو هغه دغه دي چې موږ د همدغه هیوادونو پلاس کې په میلیونونو افغانان ګروګان درو
بلې تدبیر صاحب او بخې استاس خبرې می قطع کړي په افغان جګړه کې د ګوندوی هیوادونو چې تاسو یې نمونه واخیستل د دوی د مداخله په اړه یعنی دا موارد مخکې هم مطرح شوې دي خو پښتنه دلته رامنځته کیږي چې بل اخر څنګه کیدی شي افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې د دغه سي خونړی او پیخو درامنځته کیدو مخنیوي وکي او یا د اقل ولسته چې د امنیت تامین د دوی حق دی هغه تامین کړی شي
ګورې د افغانستان دولت لتیری د څلويخ کلنې غنځینه هغه تجربه چې موږ لرو کله هم چې په افغانستان کې د سولې غښوي دا کله هم چې په افغانستان کې د افغانانو د یو ځای کېدو او د ناورز نه د خلاصون غښوي دا هغه پروسې خارشوي دي د افغانستان د ګاونډیانو لخوا او یاد نړیوال لوبغاړو لخوا موږ د کچې په یو ډیر د ساري کچې د افغانستان کې د پردیو د عمالو د موجودیت او د حقوق قدرت کې د موجودیت شایدانیو تر څو پورې چې د دغو په ضد باندې د افغانستان امنیتي او کشتي ارګانونو ته خلاص لاس ورنه کړ شي د هغو په ضد باندې اقدامات ونه شي او د ټولو هغو کسانو چې افغانستان کې د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري د هغو په ضد اقدامات ونه شي موږ به همیشه د همدغه پیښو شاهدان واوسو
بلې او تاسو څه فکر کوئ چې حداقل فکر کوئ چې د تاسو اشاره وکړه چې ځینې کړې شته یا اشخاص شته دي چې په یو شکل په نظام کې مداخله دي او د بهرنیو د ګټو لپاره کار کوي نو فکر کوي چې د دوی په وړاندې دي ک اوس هم اقدام نه کوي نو فکر کوي چې کله باید د دوی پر وړاندې اقدام وشي
زه د فکر کوم چې نور افغانان باید د هغو د ځای پر د ګټو قرباني نه شي چې تسلوي کار کوي قرباني دي دغه د پاره د افغانستان دولت باید یو مشخص طرح وړاندې کړي یو مشخص پلان باید جوړ کړي په افغانستان کې له ټولو حقوق کسانو سره چې په یو څه باندې پوهیږي او یا د تیرو جګړو تجربه لري له هغو سره باید ګډې هڅې پیل شي تر څو پورې موږ د دغې غمیزې مخنیوی وکړو که چېرته دا کار ونه کړو او نړیوال خصوصا چې نن د افغانستان په نظام کې دننه تر خپل افغانانو زیات واکداران دي هغه له موږ سره په دې پروسه کې همکاري وکړي چې زه د سپیکر کوم چې افغانان به دې پاجیب خو لاس
د پوزي چارو کارپو کابل خان تدبیر او چیز ما همکار حدیث پردې سره په کابل کې د 13 ورځې موټر بم بریټ په اړه خبرې او سرګندونې لرلې اوس هم د کابل چاپ پرسپانه کابل چاپ پرسپانه هم تر ډیره د کابل پرونی موټر بم بریټ کتنه کړې ده دغه ورسپانه مهم ټکی زما همکار حمید مومند راټول کړی دی
په کابل کې خبرونکو رسپانو نن ته ډیره په پلازمینه کې د 13 ورځې په خنړې موټر بم حمله کې د درنې مرګ ژوبلې او په دې اړه په نړیواله کچه په پورته شو خبرګونونو بحثونه کړي دي دنیا ورسپانه خپل سرلیکنه کې د کابل پرونی حمله ته په اشاره چې پکې 15 کسان ووژل شول او له 150 څخه زیات ټپیان شول لیکلي دي چې د پلازمینه په ګډون په ټول هواد کې امنیتي حالت خورا ترنګل شوې ده رسپانه وړاندې دا پښتنه کړې چې په کابل ننګرهار قندهار هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې د دغه بګنونکو حملو عوامل څه کېدای شي آیا د ملي وحدت حکومت د امنیت پټنګولو کې پاتې راغلي آیا پاکستان امریکا او افغان حکومت د روسي فشارونو سبق ورکوي رسپانه لیکي کسه هم د اکثره دغه حملو تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس خود لیکيږي خو د ملي وحدت حکومت مشران باید پوښي چې ولستدي مسول دي نه پاکستان او امریکا نو پکار ده چې دوی د ولس د ساتنې او آرامتیا لپاره جدي اقدامات وکړي او ولس له دغه شان د سړکونو په سر له مظلومانه وژلو وژغوري. مسیر ورځپاڼې پرونی حمله او پکې درنه مرګ ژوبله د وحشتونو نوې سپه بللې او لیکلې ده چې افغانستان له پخوا راهیسې د پرتی جګړې په اور کې سوځي، خو د ملي وحدت حکومت افغانستان لا زیات د جګړې وحشت او وژنو لور ته یوړلو. ورځپاڼې لیکلې ده په داسې حال کې چې ولس ژاړي، خپلو اولادونو په سوځېدلو او ټوټه ټوټه جسدونو خاورې اړوي، خو ارګ یا له نور سره په چنو بوخت او یا هم د تدارکاتو کمیټې په غونډو بوخت. ورځپاڼې په هیواد کې موجوده حالت د اندېښنې وړ بللې او لیکلې ده چې یو څوک باید د دې حالت په اړه ځواب ووایي. افغانانو ته پکار ده چې نور نو سره یو شي او دغو وحشتونو ته د پای ټکی کېږدي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د کابل د پرونی حملې یو لامل د هیواد د استخباراتي او کشفي ادارو کمزوري بللې او لیکلې ده چې دغه ادارې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې پاتې راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې یوازې د افغان حکومت استخباراتي او کشفي ادارې نه، بلکې د ناټو او امریکا استخباراتي ادارې هم فعال دي، خو بیا هم وسلوال د دوی د کمزورۍ نه په ګټې خپلو اهدافو ته ځان رسوي. ورځپاڼه وړاندې سپارښتنه کړې ده چې د ټولو کورنیو استخباراتي او کشفي ادارو په تشکیلاتو دې له سره غور وشي او مسؤل چارواکي باید ځواب ووایي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپل سر لیکنه کې د پرونی حملې په اړه د خپل بحث په پیل کې کابل مخاطب کړی او پوښتلې ده چې کابل وایه چې د چا سپیره نظر وخوړې. ورځپاڼې وړاندې لیکلې ده چې کابل بیا په وینو سور شو، بیا پکې وړوکې قیامت جوړ شو. د کانتینینټل هوټل د ویر ټغر لا ټول نه و چې پرون د موټر بم چاودنې په سلګونو کورنۍ بیا ویرجنې کړې. ورځپاڼې وړاندې په هیواد کې د موجوده حالت پړه پر حکومت اچولې او لیکلې ده چې دا د افغان چارواکو بې کفایتي ده چې نن افغانان بیا پرې کوي. ورځپاڼه لیکي کله چارواکو سره د ولس فکر وینو همدا نن دې بیړنې حالت اعلان کړي او له موجوده حالته د وتلو په لارو چارو دې غور وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر لیکنه کې لیکلې ده چې په تلو تلو کې د هیواد امنیتي حالت لا پسې خراب شوی او پیچلی شوی دی او طالبان او داعشان په پلازمینه کې په لسهاو بېګناه خلک وژني. ورځپاڼه لیکي چې په پرونۍ پیښه کې له درنې مرګ ژوبلې وروسته یو زیات شمېر کورنۍ د ویر په ټغر ناستې وې او دا ځکه چې عزیزان یې په دغه چاودنه کې وژل شوي وو. ورځپاڼې وړاندې لیکلې ده چې د حالاتو په پام کې ساتلو سره خلک د ولسمشر او د هغې د کابینې د استعفا غوښتنه کوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا دا کار به موجوده ناورین ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې تاسو کولی شئ په همدې صفه واوري. به هم یو امنیتي موضوع درنور دونکو، د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دغه هیواد کې د غوس ملاتړ ماموریت د اړیکو او ارتباطاتو مسول توماس ګریسبیک سره مرکه لرو. دغه مرکه زما همکار ایمل سنجیده له نوموړي سره کړې ده.
Have your perspective on the situation of overall security situation in Afghanistan.
غوړم د روان امنیتی وضعیت په اړه تاسو نظر ولرو. امنیتی وضعیت نه یوازې په کابل بلکې په ټول افغانستان کې خراب شوې ده. تاسو دلیل په څه کې وینئ؟
Why it is getting tougher and very bad.
We have the strongest feelings of condolence to the people
مونگ دغو پیخو پا انتر کانتیننتل حملی او ده تیر ورزی پیخی اغزمن کردیو او لافغانانو سر غمرازی شریکو. ده تیر ورزی حملی یو زل بیاو خوده چه ده افغانستان دخمانان لهر دول ارزختونو پا نظر کلنی ولو چخپرتا ملکی خلق هدف گرزوی او وجنیه او دغا ظالمان اعمالو تا دوام ورکوی. افغان حکومت او افغان امنیتی او دفاعی زواکونه پا دی حد سکیدی چه ده خپلو خلقو امنیت تینگ ورچخ دفاع وکدی او ده داشان حملو زواب پا زرورتیا او مسلکی ډول ورکړي. مونږ له دوی سره یو د قربانیانو له کورنیو سره همدردی لرو او هڅه کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
افغانان به تیر بیا د کابل اوسیدونکو په افغان حکومت انتقاد کوي، وایي چې حکومت یوازې د تسلیت او همشریکۍ په پیغامونه بوخت دی. د یو حکومت مسؤلیت د خپلو وګړو ساتنه ده، خو حکومت په دې برخه کې کمزورې دي او په دې برخه کې کمزورې اجراءات کړي. ستاسو په نظر حکومت کمزورې دی او وړتیا نه لري؟ که د حکومت چارواکو ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې ستونزو سبب شوی دی.
Between the politicians within the government, what is your perspective on that?
Our mission here is to support
په افغانستان کې زموږ ماموریت د ملي وحدت حکومت څخه ملاتړ دی او دا چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او زده کړې ورکړو. موږ دې کار ته دوام ورکوو تر هغې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
تاسو وویل چې ستاسو ماموریت د افغان ځواکونو روزنه او ورڅخه ملاتړ دی، خو لیدل کېږي چې دوی په خپلو چارو کې کمزور دي او په وړاندې وسلوال مخالفین همغږي لري او فعالیتونه کوي. دوی پلان شوې حملې کوي، لکه پر انترکانتیننتل هوټل حمله او د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته نږدې د تېرې ورځې حمله، په غزنی او کندهار کې د وسلوالو حملې. هره ورځ دا حملې خلک وژني او حکومت یې په مهارولو نه دی توانېدلی. آیا تاسو بیا هم داسې حکومت مړاتر ته دوام ورکوي؟
زه په دې اړه اندېښنې درکوم او د توجیه وړ دي، ولې زموږ ماموریت اجازه نه ورکوي چې د کورنیو موضوعاتو په اړه خبرې وکړم، بلکې زموږ وظیفه د وړتیاوو جوړول او د یو سالم چاپېریال رامنځته کول دي تر څو افغانان د ښه ژوندانه شاهدان وي.
آیا تاسو فکر نه کوئ چې ستاسو هڅې د هیڅ وړ ښکاره نتیجه نه لري؟
مونږ له افغان حکومت سره کار کوو، له دفاعي ځواکونو سره کار کوو تر څو امنیت ټینګ شي او په افغانستان کې د طالبانو لپاره پناه ځایونه نه وي تر څو طالبان مجبور شي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
دا پیغام د تیرو اولس کالونو راهیسې تکراریږي چې طالبان دې د سولې له پروسې سره یو ځای شي، خو په مقابل کې طالبان ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او ډیر په همغږۍ کار کوي. تر هغه چې خلک څومره طالبان پیژني وایي دوی د ورته حملو وړتیا نه لري. تاسو فکر نه کوئ چې د داسې حملو تر شا استخباراتي بنسټونه دي؟
دا پوښتنه زما د کاري چاپېریال اړوند نه ده او نشم کولی په دې اړه ډېرې خبرې وکړم، خو دا ویلی شم چې طالبان د جګړې په ډګر کې نه کامیابیږي او دوی باید دغه وحشیانه کړنې بس کړي او د ملکي خلکو له وژنو لاس واخلي. طالبانو ته به اجازه ورنه کړل شي چې ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. په 2018 کال کې دوی لاسته راوړنې نه لرلې او په 2013 کال کې به هم لاسته راوړنې ونه لري.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مو د غوث ملاتړ ماموریت د اړیکو له مسؤل توماس کرسویک سره مرکه اورېده او هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. نور مهم مسایل هم لرو.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
اوس هم اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زینورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د روسي نامنیو او پر لپسې چاودنو په اړه اندېښنه لري. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت په مستقیم او غیر مستقیم ډول خصوصي سکتور ته زیان رسولی دی. ښاغلی پسرلی وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي، زیات شمېر پانګوال به له افغانستان خپلې پانګې وباسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت نه غواړي چې د خصوصي سکتور د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات وکړي. د تېرې اونۍ د یکشمې په شپه پر انټر کانتیننټل هوټل په برید کې یو شمېر پانګوال او د کامیر هوایي شرکت یو شمېر پیلوټان ووژل شول او دغه هوټل ته هم په میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. او تیره ورځ هم د کابل صدرات څلور لارې ته سیرمه په موټر بم چاودنه کې خصوصي سکتور ته په پراخه کچه د اوښتو زیانونو خبره کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سږ کال د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وینا اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1469 لمریز کال کې د افغانستان په کچه 10.6 ټنه د زعفرانو حاصلات لاسته راغلي چې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. ښاغلی رستمی وایي مخکې تر دې اټکل دا و چې سږ کال د افغانستان په کچه د زعفرانو حاصلات 6 ټنه وي. نوموړی زیاتوي چې افغان بزګرانو له دې درکه 3 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریځې او درنې منې بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1300 او 1 لیتر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 600 افغانۍ.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته.
سلام وړاندې کوم، احمد تکلم دی خبرونو لنډیز سره. په کابل کې له پرونی حملې وروسته افغان حکومت د تیرو څو ورځو قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د پرونی حملې په اړه په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد د قاطع اقدام غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چی اماماتو ویلي په کابل کې د پرونی حملې له پلانونکو سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته ودرول شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی د کابل د پرونی حملې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې. نیوزیلند وایي د کابل په پرونی حمله کې د دغه هیواد یو افغان الاصله ډاکټر هاشم سلیمان خیل هم وژل شوی دی. د ایران سپاهی پاسداران ځواک وایي د دې هیواد د فارس په جنوبي ولایت کې په یوه نښته کې د دې ځواک 3 سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 14 غړي نیول شوي دي. ملګري ملتونه وایي یو پاکستانی 16 ساعته د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پاریس له اقلیمي تړون سره به یوازې هغه وخت د امریکا د یو ځای کېدو سره لیوال شي چې د دې تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راشي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. د دې سات خبری برخه همدومره وه. حدیث پر دې سټوډیو ته راغله او تاسو ته نور بس ته 19 پروګرام وړاندې کوي. که غواړئ په دغه خبرونه کې تاسو هم برخه واخلئ په 0922255 او په 0999 40 30 شمیرو باندې اړیکه ونیسئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت ونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه د نیم سات په مخه درته ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د خبرونې موضوع مو دا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې کله هغه مېرمنې چې مشکل سره مخ دي او مراجعه کوي له دوی سره دوګونی چلند کېږي. په همدې رابطه بحث کوو، ستاسو نظریات هم راخلو. په خبرونه کې مدافع وکیل خالد نجیب هم را سره د ټلیفون په لیکشته او د لوی څارنوالۍ ویاندوی هم راخلو او د همدې موضوع په اړه ورسره غږیږو. تاسو ته ټلیفون شمیرې تکرارم: 0922 555 0999 40 30. دا مو د ټلیفون شمیرې دي، تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. مدافع وکیل او د ارتقای ظرفیت د موسسه حقوقی سلاکار خالد نجیب را سره همدا مهال د ټلیفون په لیکه وصل شوی او له دوی څخه به دا پوښتو. نجیب صاحب، خبرونه ته خرغلی، غوښتل می پوښتنه دا کوم چې معمولا تاسو ته قضایا مراجعه کیږي او د عدلی او قضایي ارګانونو کې د مرمنو سره د دوی قضیو ته د رسیدګۍ پر اړه باندې د دوګونی چلند په اړه شکایتونه موجود دي، تاسو کولای شئ خپل د سترګو لیدلې حال او خپل تجربه به لمن سره شریک کی مهرباني وکي.
له سلام وړاندې کول سره د ازادي راډیو ټول او ریډم کوته پر دې څه زمونږ کله کوم امات څنګه راتل کړی وي او کوم کاږي چې مونږ ته راغلي هغه په یعنی مونږ معمولا د خوشنات برخه کې کار کړو او د سوزو د توتريخوالي په برخونو کې بار په کې مونږ د خپل همتنان سره په تماس یو. هغه یو مورد چې د طلاق او تحقیق په حقله کله چې یوه میرمن تحریک په لاس لري او یا هم هغه خاوند طلاق کوي، دا سرنوشت ډیر نامعلوم ده، سرنوشت ډیر ورک ده، او هیڅ دنه ادلی قضایی مراجع دی تعالی سره کوم راو مرسته نه کوي. پاکستان موارد کې که چیرته طلاق واقع شي او یا هم تفریق، نو کوشش کیږي چې دغه شخړه د دوی خپلې خواته بوځي. او ښه څه ویل چې ښه وخت کې چې د مېرمنه خپل تفریق په سبب د عیب غواړي یا په سبب د ضرر غواړي یا په سبب د نفقه غواړي، نو ته خیر دومره پیسې هم باید ورکړي. نو دلته ښځه ځان بېچاره ساتي او هغې سره خو یعنی د مالي له وجې نه حمایت کېږي یا سپورټ نه اوسېږي، نو دا ډېر یو لویه او غټه ستونزه ده چې یوه ښځه د خپل د طلاق او د تفریق په هکله یعنی د سرنوشت یې اصلا نامعلوم شي، که طلاق وشي مهر ته نه رسېږي، خزانه د اولادو ته نه رسېږي، او دا باید کلونه کلونه منډې وهي تر څو د خپل حق لاسرسی پیدا کړي.
او بله نجیب صاحب بخی ستاسو خبرې مې قطع کړې. تاسو د طلاق او د تفریق خبره وکړه او دا مو وویل چې دغه ډول مېرمنې چې له دې ستونزې سره مخ دي کلونه کلونه د دوی ستونزې همداسې دوام عمومي او څوک ورته رسیدګي نه کوي، تاسو څه پیدا کړي؟ اصلي دلیل په څه کې ګورئ؟ ولې په عدلي او قضایي بنسټونو کې په دې شکل ورسره چلند کیږي؟
خو یعنی هغه نظر خو موږ قضاوت کوو چې دا به څه دلیل وي، اما اکثرا لیدل کېږي چې دوګونی چلند سره کېږي، یعنی شکایت بیا نارینه څخه کېږي او په عدلي او قضایي مراجعو کې اکثرا نارینه واک نارینه سره ده، نو یعنی د دې برداشت ما خپل د دې طرف واقع کېږي او وایي چې اصل یو نارینه ده او دا یو ښځه ده، یعنی شاید داری هم دا اوسیږي چې دغه عرف به ادامه پیدا کړي، اما د دې نه زه فکر نه کوم چې دلته یوه ښځه ده متضرره ده، ضرر یې لیدلی ده او هغه خپل سرنوشت تعینوي. نو زما په نظر یعنی دغه طرف واقعېدل شاید ډېر شخصي فکر شاید ډېر دلته رول ولري.
بله، او څومره دغه کار د دې باعث شوی چې په یو شکل هغوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، یعنی عمدتاً په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې او دا چې د دوی ستونزو ته په وخت رسیدګي نه کیږي، څومره د دې باعث شوی چې هغوی چې تاوتریخوالی کوي هغوی ته په یو شکل انګیزه ورکړل شي؟
انګیزه خو همدا ده چې ورځ په ورځ د جرایمو د تاوتریخوالي اعمار لوړېږي، دا یوه لویه انګیزه ده. قانون که چې چې پلی شي، په قانون کې داسې ویل کېږي چې د خشونت یا د تاوتریخوالي هېڅکله یعنی جرمې عفو نه لري، بخشش نه لري، یعنی که څوک د ښځو سره د تاوتریخوالي په تور محکمې ته حاضر شي او یا هم د هغه قضیه رسمی شي، نو هغه هېڅ کومه تخفیف نشته د هغه په مجازات کې. اکثر په محاکمو کې ورسره مرسته نه کېږي. مثلا یوه ښځه ده که د خپل خاوند نه ده شکایت کوي یا عریضه کوي، محکمې خو نه ورته زموږ څو قضیې د پېښه ته د خپل خاوند پیدا کړ، هغه بېچاره ښځه د خپل خاوند له کومې نه پیدا کړي. قدرت تاسو سره ده، یعنی پولیس تاسو سره ده، جلب له تاسو سره ده، دغه ته د نه هانډول یا د نه همکاري علتونه هم دي چې یوه ښځه هېڅکله زړه نه کوي چې د خپل د حق غوښتونکي شي، او همدارنګه هغه بې وسه ده، هغه چې خپل د مېړه د پیدا کېدو وس هغې درلودو نو هغې به ولې شکایت کوو؟ همدارنګه ډېر ځیر نور موارد دي چې کله د دوی مثلا طلاق اخلي یا تفریق واقع کېږي، اولاد ترې نه اخلي چې دوه کلنې درې کلنې، قانون په نظر کې نه نیسي. هغه خزانت حق ته زموږ د مور ده، هغه نفقه چې باید پلار په مدت د کچې پهلې نه کلو لپاره کچې چاله کې دوه کلو لپاره د پلار مجبور مکلف د نفقه ورته ورکړي، همدارنګه د مور مهر ورته ورکړي، که به بعد دغه نه طلاق واقع کېږي هم واقع کېږي، اما دغه مسایل هېڅ نظر کې نه نیول کېږي. ماشومان ډېر په واړه شان کې د میندې نه اخیستل کېږي، او همدارنګه ښځې بې سرنوشته چې د هغې ته یعنی لفظي طلاق ورکول کېږي، اما په محاکمو کې یا په رسمي اداراتو کې د هغې طلاق تپ نه ده چې هغه خپل ژوند جوړ کړي، هغه د خپل آیندې باره کې فکر کړي.
بلې، او دغه ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه عمدتاً په کوم بنسټ کې؟ په محاکمو کې زیاته او سرنوالۍ کې دا مشکل جدي ده؟ تاسو ته د کوم ارګان نه زیات یعنی قضایاوي چې راجی شوي دي شکایتونه موجود دي؟
شکایتونه خو اولي مرحله نه آی د پولیس نه شکایت یعنی موږ ته صاحب ته شکایت نه موږ راغلی چې کله یو څه ځکه چې خپل د حق ساتلو لپاره دا شکایت کوي او دا یو مرضی ته ځو چې خیر کدا قضیه دې وسوله نو دا به ډیر وخت ځای کې دا به دا د خطرونو لپاره وړاندې کی نو مشه رامدار چې دا قضیه یعنی یې تحمل کی او یې ورته ونه جزي او یې دا چې بیا خلک د دې لپاره چې دا قضیه یعنی ډیر وخت در برونه نشي کلونه کلونه یا میاشتې تیرې نشي اما دا چې قضیه د رسمي اسنادو دا یو قومي جرګې ته سپاري ته قومي جرګې عدالت نه ترسره کوي صلح کوي د قومونو د دوه کورنیو یا د ښځو د نړۍ ترمنځ د شخړې باره کې هغه صلح راولي اماده چې بدله بله ښځه جزي اماده چې بدله یعنی نور ناروا او غیر قانوني کار نه کوي عدالت نه ترسره کوي یعنی جزا یو نفر جرمی عمل یا نفر ترسره کوي جزا بل نفر سره ویني اماده چې عدالت نه ترسره کوي اماده په یو نه صلح کوي د دې لپاره چې وخت لنډ او وخت نه ضایع کیږي شاید د نور فساد مخه ونیسي نو دغه متاسفانه ستونزې دي د تاسو د پوښتنو په جواب به مشخصه نه وایم چې ستونزې په ټولو اداراتو کې نشته
بلې او نجیب صاحب روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو په کافي اندازه مشکلات ته اشاره وکړه خپل میرمنې په دې برخه کې څومره مسؤلیت لري دوی خپل ولې په یو تعداد مواردو کې خپل غږ نه پورته کوي که د مثال په توګه یادونه وکړو چې همداز مونږ خبرونه چې معمولا همدغه مسلې ته ځانګړې شوې چې که میرمنې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزو سره مخکیږي نو مراجعه دی وکي خپل مشکل دی دلته وای په یو شکل به تعقیب شي تر عدلي او قضایي بنسټونو په دې برخه کې د مرمنو رول څومره خپل ولې غږ نه پورته کوي هم د دلیل په څک ګوري
د دې مرمنو څنګه ماشاالله دومره باهمت مرمنو دي دومره قوي مرمنو دي چې خپل قضیه حتی لکه مدافع وکیل غوندې دي هر څه بلد دي یعنی په مشورو کوي په لار پیږي تو توانمند نشته چې هم سره یعنی د دې قضیه مې سره ستاسو ته ویښ خپل قضیه خپل حل کړی دي یو همدارنګه دې د دوړې کوم په خواندانې دي نو دا خبره هم نږدې ده بعضې څه آگاهي نه لري دې څه چې آگاهي پیدا شي او د خپل دې یعنی چې د څه په دې دا مرجع کما سره کومکونه کوي او یا ماته خدمتونه کوي او خوش بخته نه ده د سلوش کې په سلوش کې راځان نه لري اکثر هم څه د شمیرې سره تماس کوي مثلا یو څه چې د خپل د حقوقي قضیې د مختارونو لپاره موږ سره په تماس کې شو او چې زه کوم ډېر پیسې نه لرم ما نه یو نیم لک روپۍ غواړي زه مشخصه نه کوم چې کوم ورځم دلته د مشاورینو له خوا ورته وویل چې دا زموږ تاسې یعنی عمل منفع خدمات دي دا رایگان دي مجاني دي خو حق نه لري چې پیسې وغواړي چې دا کار د دومره پیسو مقابل کې کوم حقوقي مشوره متوال کړه نو حقوقي مشوره په ځان باندې پیاده کړي او به ګورې نتیجه څه کیږي بلې اکثر څنګه موږ آگاهي نه لري چې چیرته باید خپل غږ وکړي او چا د خپل مشکل شریکي یا مثلا د دې څنګه مرګ یې ته ورسي او ته دا زما مسالم حق دی او زه د حق د اخیستلو لپاره مجبور نه چاته پیسې ورکوم دا زما حق دی باید قانوني فیصله زما په حق کې شي
بله خالد نجیب مدافع وکیل له تاسو ډیره زیاته مننه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د میرمنو د موجوده ستونزې او یادا چې د دوی قضایاو ته په خپل وخت رسیدنه نه کیږي په دې رابطه مو خپل نظر او تجربه لوریدونکو سره شریک کړي قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسئ او که مشخصه د سې قضیه سره مخ شوی یاستئ نو را سره شریک کړئ د ټلیفون شمیرې مو دی 0922 55 0990 40 43 40 تاسو هم کولای شئ لمون سره اړیکه ونیسئ اوس یې ولنډ د مراخلو ل د می ورسته به اوریدونکو ته ورکو
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
اوریدونکو به هم ستړي مشایخ پرونی ته خراغلی اوس که اوریدونکو تاسو هم کولای شئ خپل نظر سره شریک کړئ که کوم اوریدونکو را سره وصل وي دوی برا واخلو فکر کوم تر څو چې اوریدونکو وصل کیږي په عدلی او قضایی بنسټونو کې د فساد او یادا چې په مجموعي توګه قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي د ترابطه باندې راپورونه شته دي مشخصه توګه د میرمنو پر رابطه باندې چې د دوی قضیه ته رسیدنه کې انتقادونه موجود دي خو ورزوی اوریدونکو سره وصل شوی دوی برا واخلو بل سلام سړی مشه لکم زینه ماړي کني ولې بله سلام اگر صدای ما را میشنوین خلو دوی سره مو اړیکه پرې شو فکر کوم په ټلیفوني اړیکو کې هم څه ستونزه شته ده یو بل اوریدونکی لرو سلام سړی مشه خبرونه ته خراغلی
بله سلام آقای پردیس سلام بر شما و به میمان محترم تان سلام تقدیم میکرم
علیکم سلام
باشم زرغونه هستم از بربند
خوش آمدین به برنامه زرغونه جان بفرماین امی صدای رادیو تانه کم بکنین که صدای شما را درست ندارم خیال دوی سر ما اړیکه پرې شوه قدر من اوریدون کو تاسو چکل زنگ وهینو یو بهتر موقعیت انتخاب کی ترسو مو غک مونږ هم په سم شکل وورو او انعکاس مونږ کی بلې یو بل تماس لرو لدوی سره بوخګی گو سلام ستړي مشي بلې سلام کز مونږ غاورې مهرباني وکي
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته خرابلې مننه د ټلیفون رادیو आवाज دی بند ک چې आवाज دی نکاس کی رادیو دی بند ک
هلو
استاد څنګه موږ لرو رادیو هم بند کای خ ورزو یو بل تماس اخلو او ریدونکو موقعیت سم انتخاب کی او کله چې تماس نیسی نو رادیو مو بند کای چې بلې خ له دوی سره مو مړی ک پرې شو فکر کوم له دوی ټلیفوني اړیکه کوم څه ستونزه شته د پاره حل لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل چې د لوی څارنوالۍ ویان سره هم غږیږو او غوی را سره ټلیفون په لیکه وصل شوې دي جمشید رسولي رسولي صاحب به برنامه خوش آمدین
سلامت باشین ما هم چنان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکارای نهایت عزیزتان و مردم شریف افغانستان
تشکر رسولی صاحب د ابتدای برنامه یکی از وکیل مدافع را با خود داشتیم در مورد قضیه های مختلف که با ارگان عدلی و قضایی مراجعه شده و در رابطه امو تجارب خود را شریک ساختن که هنوز هم مشکلات وجود داره و مشخصا در رابطه با می قضیه طلاق و تفریق وقتی که خانم ها مراجعه میکنه با ارگان های عدلی و قضایی به یک شکلی که لازم است و عمومیت قانونی برشتین شده دمو زمان معینش رسیدگی نمیشه و از این ناحیه نگرانای خود داشتن بفرمایید رسولی صاحب
بازم تشکر در ابتدای صحبت میخوایم که برای شهدای حادثه روز گذشته از بارگاه عزت متعال جنت فردوس استدعا بکنم برای مریضا همچنان شفای عاجل و برای بازمانده ها صبر جمیل در پیوند به آنچه که شما صحبت کردین ما میخوایم یک اندازه بیشتر صحبت شوه به خاطر ای که صلاحیت های ادارات مشخص شوه ما میتونیم که صحبت های خود درست با مو مرجش سوالات خود راجع بسازیم لوی سارنوالی افغانستان که با در نظر داشت شما دی 134 قانون اساسی وظیفیش تحقیق قضایای جرمی دانسته شده آن اده از قضایای خانم ها یا زن ها که ارتباط ناشی از جرایم خشونت های خانوادگی می باشه او قضایا بر می گرده صلاحیت رسیدگیش به اداره لوی سارنوالی که لوی سارنوالی افغانستان در امر رسیدگی به قضایا با دقت تمام اجراعات داشته و ما همیشه از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و سایر وسایلی که در اختیار ما قرار داشته از اجراعات ما بر مردم افغانستان و سایر همکارا اطلاع رسانی کردیم. بحث طلاق و تفریق بحث حقوقی هست، ارتباط میگیره به حقوق ادارات حقوقی و بحث محاکم خانوادگی و محاکم مدنی که اداری لوی سارنوالی هم مسیر اجراعاتش نسبت به این قضایا مختلف هست و هم صلاحیت رسیدگی در قبال این قضایا رو نداره. گاه گاهی که قضایای از طرف مراجع مختلف به اداره سارنوالی ارسال میشه که گویا خشونت خانوادگی هست زمانی که تحقیق از طرف همکارای ما تکمیل میشه و همکارای ما به این نتیجه میرسن که اصل و منشه از این بحث یک بحث حقوقی هست، جرایم ناشی از خشونت علیه زنان در قبال این قضیه متصور نیست، این دوستی ها را معاول میکنن به ادارات حقوقی. بحث طلاق و تفریق بیشتر است از محاکم افغانستان و از اداره حقوق که مربوط به
بله
عدلیه میشه صحبت شود.
بله رسولی صاحب ببخشین گپایش ملاقات کردم، بحث اصلا بحث ازی است که در ارگانهای عدلی و قضایی برالاوی قضیه طلاق و تفریق در کل اگر شکایت ها بری موجود است که به قضایه معمولا خشونت علیه زن به مومیاد قانونیش رسیدگی نمیشه و از پلیس گرفته تا به که سارنوالی هم طبعا مسئولیت و مکلفه خود داره به محاکم، یعنی در تمام موارد مشکلات و یا به یک شکل تشویش ها موجود است.
من از ابتدا باشم تأکید میکنم به این که صدای من درست اگر از طریق شما درست بر مردم نمیرسه یا سکتگی میداشته باشه به نسبت نیست که یک سرماخوردگی آید عالم ها شده، اما در ارتباط به این مسئله توار شما باید عرض بکنم که چند روز قبل اداره لوی سارنوالی اعلان داشت که هیچ قضیه خناشی از خشونت علیه زنان نیست که در اداره لوی سارنوالی بر از اون مسیر قانونی داده نشده باشه و در شرایط قانونی بر از اون رسیدگی صورت نگرفته باشه. من کاملا ادعایی که در قبال این موضوعات وجود داشته باشه رد میکنیم، نه تنها رد میکنیم بلکه فرصت میدیم برامو دوستا و همکارا که از هر طریقی که اونا قناعتشان فراهم میشه ما در خدمتشان قرار داریم، اسناد بخواین، موارد مشخص را بخواین، برشان در اختیارشان قرار خواهیم داد که قضایا به شکل همه جانبیش در موقع و موعد قانونیش رسیدگی بر صورت گرفته. دفاع و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان کشور در کنار از اینکه رسیدگی به قضایای جرمی وظیفه ماست، این مسئله هم از جمله مسائل اساسی است که ما او را به عنوان وظیفه مهم خود میدانیم. با درک مسئولیت اداره لوی سارنوالی اولویت داده بر رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان. نه تنها ما در قسمت رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان کوشش کردیم که سرعت به خرج بدیم، ساختارا و افراد ما را آماده بسازیم که به موقع برای قضای رسیدگی صورت بگیره، افراد و اشخاص متخصص و مسلکی در شوکات معاونیت مبارزه با خشونت علیه زنان در اداره لوی سارنوالی هم یکنون فعال است. این تشکیل به 34 ولایت افغانستان انکشاف یافته، در 25 ولایت افغانستان خانم ها حضور دارند که برای قضای خشونت علیه زنان در موقعش رسیدگی صورت میگیره. سیستم ثبت قضایا در اداره لوی سارنوالی در قبال قضای خشونت علیه زنان حساس شده، هیچ قضیه بدون ثبت باقی نمیمانه و میادی که قانون پیش بینی کرده حتی از طریق وسایل پیشرفته برای سارنوال یا برای همکارای ما ضرب الاجل پیش بینی میکنه که به خاطر رسیدگی به این قضیه اینقدر موعد باقی مانده. بازم تاکید میکنم که قانون منع خشونت علیه زنا و رسیدگی به این جرائم با دقت کامل، با حفظ یا با تاکید بر اهداف قانون که همان حفظ شیرازی خانوادگی و کیان خانوادگی تصدیق شده، ما حاضر هستیم هر شخص هر فرد در قبال هر قضیه که نگرانی داشته باشه پاسخگویی داشته باشیم، یک و یک اوراق اسناد و اجراءات ما را از طریق شما یا سایر طریقه ها در اختیارشان قرار بدیم و تا نگرانی ها مرفوع شد. همکاری نزدیک در امر مبارزه با خشونت علیه زنان با نهادهای دیگه مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت محترم امور زنان و نهادهای دیگری که حامی حقوق زنان هستند وجود داره، همیشه و همواره جلسات بین ادارات دایر میشه. ما گزارشات خود و معلومات خود بر مردم افغانستان و این نهادها و اداراتی که در راستای حمایت و دفاع از حقوق و آزادی زنان کار میکنن شریک ساختیم.
بله.
هیچ گونه نگرانی در قبال موارد. یک چیز دیگر هم میخوایم جا داره تاکید بله. کنیم که نه تنها بر قضایای از این خانم ها رسیدگی به موقع صورت گرفته، بلکه ما حمایت و دفاع از این قربانی ها را داشتیم. مرجع مشوردی ها، دفترهای مشوردی در کنار سارنوالی اختصاصی من خشونت علیه زن ما ایجاد شده
اینا همیشه بر کسی که قربانی خشونت ها علیه زنا هستند مشوره ها میدن بر ادامه زندگی و تداوم زندگیشان، ادامه یا پیشبرد قضایشان. مساعدت های حقوقی با اینا صورت میگیره، وکیل های مدافع رایگان از طریق وزارت محترم عدلیه در اختیار از اینا قرار میگیره تا از قضیهشان به شکل جانبه در کنار سانموال به پیش ببرند. ما مرجع روان درمانی در چوکات معاونیت مبارزه با خشونت علیه زنا در لوی سانموالی ایجاد کردیم که تا خانم هایی که مورد خشونت قرار گرفتین از لحاظ روانی یک بار مورد معاینه قرار بگیرند، در صورتی که ضرورت باشه بر توسعه عدلیه ها یا مشوره های لازم برشانی مشورات داده شده. یک دستاورد عظیم و بزرگ و قابل ملاحظه اداره لوی سانموالی در بخش حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندا خصوصا رسیدگی به قضای خشونت علیه زنا بوده. تعهد اساسی دولت، تعهد اساسی داری لوی سارنوالی در این امر وجود داشته و ما در این قسمت گام های را برداشتیم. حاضر به پاسخگویی در نه تنها از در سطح مجموعی هستیم، بلکه در قبال هر قضیه هستیم که نگرانی وجود داشته باشد.
بله.
صرف بعضی اوقات قضایایی که زمان گیر میشه یا یک مقدار زمان ضرورت می داشته باشه، دقت بیشتر هم کارهای ما رو در قبال از او قضیه و قضایا خواهان هستند. و مطالبه معلومات از بعضی مراجع دیگر این سبب میشه که قضایا یک مقدار زمان بیشتر را بگیره.
بله.
اما این زمان در همون محدوده از قانون پیش بینی کرده و به خاطر دقت بیشتر و انجام تحقیقات با وجه از جانب دیگر.
تشکر سخنگوی لوی سارنولی افغانستان جمشید رسولی که با ما بودین و در رابطه با تشویشایی که موجود بود با شنونده عزیز معلومات دادین. شنونده عزیز، شما میتونین با ما تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین. اگر کدام سوال مشخص دارین، فکر کنم یک شنونده ما هستن. بله سلام، بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟ غزنی ولایت نه خراغ لخبرونه تا میربانی
رکا موضوع خو په پارسی باندې غیر پارسی باندې ما سر نه خواشه دوست از موضوع په کوم باره
زبې مخکله دی چې ما غوښتل چې یو څه د خبرونه چور موضوع نن د خبرونې په عدلی او قضایي بنسټونو کې چې کوم مرمنې مراجعه کوي، انتقادونه موجود دي چې دوی قضیو ته په وخت رسیدنه نه کوي، چې یو مدافع وکیل مو هم لرله هغې خپلې تجربې شریکې کړي په دې رابطه باندې کوم تشویشونه چې و د لوی څارنوالۍ ویان هم خپلې خبرې لرلې. دوی ویل چې بعضې قضایاوې داسې دي چې هغه وخت نیسي، اما په ټوله کې ډاډ ورکړ چې دغه قضیو ته په وخت رسیدنه کیږي. نو د خپرونې موضوع دا ده، مهرباني ورور.
اول خو ته یاد خدای حقوق شاته وګورځو د موږ په تیر ورځ کې په کابل کې 14 نو وسو خو نړۍ انده وسو څه نه فره د موږ شهیدان سو ته دغه خدای خو شاته.
بله ورور، بالکل پرونی پیخه خنړی پیخه و ما زمونږ د خبرونې موضوع لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل خبرونې موضوع مو تشریح کړه، هم دې برخې ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیو نور خبرونې شته دي چې په کافي اندازه په دې رابطه باندې بحثونه شوي او لا هم کیږي. یو بل اوریدونکی لرو، دوی برا واخلو. سلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړئ لکم زینه ماړی کنیولې.
محمد قاسم زواک له هلمند نه سفر پړی کې.
زواک صاحب مهربانی وکړه، هلمند نه خراغلې.
ډیره مننه کوم. واقعا نام ډیر ادارو کې او په سره والو کې ډیر څه قضیه لري، خو پر وخت راځي د ګیره کې ځکه چې دوی مدافع وکیلان لري. متاسفانه چې هر کال په زرګونو مېرمنې له حقوقو څخه فارغېږي، خو دوی دغه عدلي بخش نه انتخابوي، یوازې ډیپلوماسي انتخابوي چې هغه په نورو ادارو کې کار کوي. خو دغه ګورو دغه مشکل په هر ولایت کې شته، په خاص ډول په هلمند کې دغه مشکل ډېر دی.
بله، مننه کوم زواک صاحب. زواک صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې وه. دویم خی موضوع ته اشاره وکړه چې اکثره د هغه میرمنې چې د حقوق برخونه فارغېږي نو هغوی ډیپلوماسي انتخابوي او مدافع وکالات یا نورو برخو ته اړوندو برخو ته زیات علاقه مندي نه لري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې وخت همدومره وو. له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شوئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.